السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. زه احمد تکلیم او دا نیم ساعته خبری مجله د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو، په دې خپرونه کې به واورئ چې په پام کې ده د یو شمیر وزارتونو لپاره نومان وزیران سبا د شنبه په ورځ ولسي جرګې ته معرفي شي. په نورو راپورونو کې واباورئ چې د چک جمهوریت یوې محکمې امریکا ته د یو مشکوک هکر د سپارلو حکم کړی. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې فرشتې جلال زی چمتو کړي.
د افغانستان ولسی جرګې پر حکومت ژغ کړی دی چې د سرپرستو وزیرانو په مټ کار کول دي نور پای ته ورسوي او د وزارتونو لپاره دي کاندیدان معرفي کړي. د هلمند مرکز لشکرګاه کې د کرکټ یو د لوبغاړي د جوړولو کار نن پیل شو. او په مصر کې د هغه هیواد په شمالي سیمه سینا کې وسلوالو کسانو نن پر یوه جماعت حمله وکړه چې تر اتیا تنه زیات پکې وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان پر حکومت ژغ کړی دی چې د سرپرستو وزیرانو کارونه د نور پای ته ورسوي او د وزارتونو لپاره د کاندیدان ور معرفي کړي ترڅو وزیران وټاکل سي. د افغانستان ولسی جرګې ته سبا یو شمېر هغه کسان چې د حکومت له لوري او د وزارتونو لپاره کاندیدان شوي دي ور معرفي کېږي. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزین آزادي راډیو ته وویل چې کاندیدان به یو اونۍ وخت لري چې د ولسی جرګې غړو ته خپل کاري پروګرامونه توضیح کړي او د باور رایه ترلاسه کړي.
نو ټول لذي یو وزیر د خارجي او وزیر د معرفت کیږي او دغه جدي غوښتنه کوي د ادبیان د په حکومت باندې راکوم سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. نور
جزئیات په وروسته په خبرونه کې واورئ. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرکټ دی لوبغالي د جوړېدو کار نن پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې نوی میدان به د جنوب غرب حوزې د کرکټ مینوالو ځوانانو ته ښه موقع ورکړي چې کرکټ وکړي او د کورنۍ کرکټ په وده کې هم مهم رول لوبولای شي. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي نن له لشکرګاه په تلیفوني مرکه کې آزادي راډیو ته وویل
نن د هلمندیان د فارې په مجموع کې د ځینو غرب خلکو د فارې یو شذې ریدي چې دغه د کرکټ میدان چې په ځک ساحه شل جدي بده کوونیم د امریکایي ډالرو په لګښت به چې د وزارت مواد مخدر د خاص ورکول کیږي نن رسمان افتتاح شو او د یو کال په دوران کې به د لوبو ته آماده کیږي رسمان د لوبو په کیږي ان شاء الله.
دا په جنوب غرب زون کې دوهم د کرکټ معیاري میدان دی چې د جوړېدو کار یې پیل شوی دی. تر دې مخکې د کندهار په عینومېنه کې د کرکټ یو میدان جوړ شوی و. په پېښور کې نن په درنه چاودنه کې د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو مرستیال مشر اشرف نور او د هغه ساتونکی ووژل سو. اشرف نور د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو د ادارې د څارنوالۍ مشر هم و. د پېښور د پولیسو مشر طاهر خان نن آزادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې د پولیسو شپږ افسران زخمیان شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د پېښه په شدت غندلی او ویلي چې داسې حملې د تروریزم درې شو د وچولو لپاره د پاکستان عزم نشي کمزوري کولای. یو وګړي چې ځان په پاکستان کې د لشکر اسلام په نوم د وسلوال جری ویان معرفي کړی نن ازادي راډیو ته ټلیفون کړی او په پېښور کې د حملې مسولیت اخیسته خو د هغه ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. مصری چارواکي او د مصر دولتي رسنۍ وایي چې نن د سینا په شمال کې وسلوالو کسانو پر یو جماعت حمله وکړه چې تر 50 یا تنه زیات پکې وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. دولتي مطبوعاتو ویلي چې حمله د سینا له مرکز العریشه په 40 کیلومتره واټن کې په پرته سیمه بئر العبد کې پر یو جماعت شوې ده. په مصر کې نن حکومت درې ورځې ماتم اعلان کړی او ولسمشر عبدالفتاح السیسی له خپلو امنیتي چارواکو سره بیړنۍ خبرې کړې دي. اسوسییټډ پریس نن د دریو پولیسو په حواله وویل چې حمله کوونکي څلور تنه و چې په موټرو کې سپاره وو او د جمعې د لمانځه په وخت کې پر مونږ کوونکو ډزې وکړې. د مصر دولتي خبری اژانس مینا د چارواکو په حواله لیکلي چې تر 15 یا تنو زیات کسان زخمیان شوي دي. په زیمبابوی کې نن امرسن مننګاګوا د جمهوری ریاست لوړه وکړه. منان گاگوا د زیمبابوی د مستبد ولسمشر رابرت موګابی تر استعفا وروسته د هغه هیواد جمهور رئیس وټاکل سو. د زیمبابوی په پلازمینه هراری کې نن زرګونه کسان د منان گاگوا د لوړې د مراسمو د لیدو لپاره راغون شي او چې د هغه هیواد د لوی څارنوال په مشرۍ تر سره سو. د زیمبابوی نوی ټاکل شوی ولسمشر ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې د شو پرمختګونو ساتنه وکوي.
Whatever will advance and oppose.
دا وای زبا هر هغه کار کوم چې په زیمبابوی کې د پرمختګ لپاره وی او د زیمبابوی پر ضرر د هر کار مخنیوي وکوم. زبا د زیمبابوی د خلکو د حقوقو ساتنه او ملاتړ کوم. د زیمبابوی مخکنی ولسمشر رابرت موګابي تقریبا و دېش کال پر هغه هیواد حکومت وکړ. موګابي د سیشنبه پر ورځ استعفا وکړه. د رنیوی کلن موګابي نن د زیمبابوی د نوی ولسمشر د لوري مراسمو ته نو ورغلی او ویل شوی چې استراحت ته اړتیا درلوده. او د امریکا متحده ایالات او جنوبی کوریا به د دسمبر له 14 تر 18 ګډ هوایی پوځي تمرینونه وکړي. په نړۍ کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د لری واټن ویشتونکو میزایلو د ازموینو له امله د کړکیچ په اوج کې د امریکا او جنوبی کوریا د تمرینونه د ویجلنت ایس په نوم ترسره کیږي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د عادي ګډو پوځي تمرینونو یوه برخه ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د پیونګ یانګ د منځوي کولو لپاره پر شمالي کوریا د فشار راوستلو ستر کمپاین پیلوي.
یا زده رادیو مخامنه خبری مجله اوری. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. د موضوعات خبرو ټاکل شوی چې د یو شمیر وزارتونو لپاره نومان وزیران سبا د اعتماد د رای لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې له چارواکو سره په کتنه کې ویلي دي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هیڅ مخکینی شرط نه دی منلی. حنیف اتمر نورې څرګندونې هم کړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ لوی دولتي پلاوی څلورې مهمې طرحې هلته توضیح او تشریح کړلې.
په نورو موضوعاتو کې په کابل کې یو شمیر فعالانو د ښځو لخوا پر ښځو د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل کړی او د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرکټ د یو لوبغالي د رغونې کار نن پیل شو.
نن د هلمندیان دپاره په مجموع کې د ځینو غرب خلکو دپاره یو ښځې ریدی چې دغه د کرکټ میدان نن رسما افتتاح شو.
نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. ټاکل شوی چې سبا یو شمیر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستو لپاره ور وپیژندل شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا نوماند وزیران به د یوې اونۍ په اوږدو کې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي. خو تر دې دمه د اطلاعاتو او فرهنګ، د بهرنیو چارو او د پوهنې د وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي شوي. په دې اړه نور تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده سبا د شنبې په ورځ یو شمیر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره ور وپیژندل شي، د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي تر کومه چې د ټولو وزارتونو لپاره کوم چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي کاندید وزیران دوی ته معرفي نه شي، د رایو صندوقونه به کینګ دي. ویل کیږي چې تر دې دمه د اطلاعاتو فرهنګ، بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي شوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې حکومت باید نور د سرپرستۍ لړۍ ختم کړي.
نو ټول ځي یو وزیر د خارجي او وزیر د مارې پاتې کیږي او دغه جدي غوښتنه کوي د ادبیان د په حکومت باندې را کوم چې د ولسی جرګې اکثره وکیل صاحبانو غوښتنه ده. دوی باید د روابط د حکومت او مقرنه قوې ترمنځ دي دا خشدار نه کی او که دوی غواړي چې درست ثابت ولري باید ولسی جرګو فیصلو ته احترام وکړي او سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. نور
ټاکل شوی دا چې طارق شاه بهرامي د ملي دفاع وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه، فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو، نرګس نهان د قانون او پټرولیم وزارت، محمد شفیق ګلاغا شرزی د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو، حمید تهماسی د ترانسپورت، نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو، ویس احمد برمک د کورنیو چارو، شهزاد ګل اریوبی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي، مجیب الرحمن کریمی د کار او ټولنیزو چارو او یما یاری د فواید عامه وزارت د نومان وزیر په توګه ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستلو لپاره معرفي شي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا د بهرنیو چارو او اطلاعاتو فرهنګ وزارتونو په تړاو سو ونویل، خو ټینګار وکړ چې د پوهنې وزارت لپاره د نومان وزیر د معرفي کېدو په تړاو کار روان دی. د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی معرفي شوه.
د لوړو زده کړو وزارت لپاره نوماند وزیر معرفي شوی دی. معرف وزارت باندې کار روان دی. په دغه وزارت کې ځینې مسایل شته چې له هغه جملې یوه هم په معرف وزارت کې د نصاب بحث دی او یو شمیر نور مسایل هم دي چې د پوهنې وزیر به معرفي شي. نور لیست تنظیم شوی دی او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د افغانستان له ملي شورا سره په همغږي نوماند وزیران معرفي کوي.
د افغانستان ولسی جرګې تیر کال 14 وزیران لاویه فیصدونه د کمی پرختی بودیجې د مصرف لعمل استیزا او لدی ډلې لوو وزیرانو د باور رای وخصه، خو تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت په ګډون سو وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو د سهار له او د مزدیګر تر او و ورځې دیونه خبريږي. د مزدیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هیڅ مخکینی شرط نه دی منلی. دا شورا وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرط هم نه دی منل شوی. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مسکو کې له خبریالانو سره خبرې کړې دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې روسیه له وسلوالو طالبانو سره ځینې تماسونه لري. مسکو ته د ښاغلي اتمر د سفر او خبرو په اړه سالم محمد صالح د راپور برابر کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چې د منځنۍ آسیا او روسیې د امنیتي مشرانو په یو غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی، ویلي چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د چا هیڅ کوم مخکنی شرط نه دی منلی. د دې شورا ویان قادر شاه د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل محمد حنیف اتمر له خاصو اهدافو او پیشنهادونو سره مسکو ته تللی او پر ګڼو مسایلو یې هلته خبرې کړې دي.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دې غونډې ته رسما وربلل شوی او په دې کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ لوی دولتي پلاوی برخه واخیسته. په دې غونډه کې افغانستان څلورې مهمې طرحې هلته توضیح او تشریح کړلې. اول دا ده چې له تروریزم سره مشترکه مبارزه د نشه یي او سازمان شوي جرمونو په وړاندې د مخنیوي د لارو چارو د څرنګوالي په رابطه باندې طرحه او همدارنګه د سولې د مذاکراتو او همدارنګه د اقتصادي همکارۍ د بهبود په رابطه باندې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي د ملي امنیت سلاکار ښاغلي اتمر په دغو ټولو برخو کې غونډې ته مشخص پیشنهادونه وړاندې کړي. قادر شاو ویل د ملي امنیت سلاکار په دې سفر کې د سولې په برخه کې د افغان حکومت پر دریز هم خبري کړي.
وختونه هم دا ده چې د سولې د مذاکراتو په سیمه کې د ترانکرای سره د مشترک مبارزه د نشي کو پراندې د قاچاق او د نشي سیمونو پراندې د مبارزه او هم دا رنګه چې مخکې دونه کې د سولې د مذاکراتو د استحکام لپاره د سیمه هیوادونو مشترک او ګډه مبارزه وکړي.
د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د وسلوالو طالبانو غوښتنه د سوله ییزو مذاکرو له لارې حلېدلی سي. د ټینګار وکړ چې افغان حکومت غوښتنه لري څو وسلوال طالبان له تروریستي ډلو سره خپل هر ډول ارتباط پرې کړي. د ملي امنیت سلاکار ویلي دا چې وسلوال طالبان به له دغه فرصت څخه استفاده وکړي او کنه په راتلونکو اونیو کې جوتیږي. خو د ښاغلي اتمر په خبره کې وسلوال طالبان له دغه امتیاز څخه ګټه وانخلي لوی اشتباه کوي. د ملي امنیت سلاکار خبرلانو ته ویلي دا افغانستان د سولې موضوع یې له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیپ سره مطرح کړی ده او د افغانستان د غوښتنې وررسولې که له وسلوالو طالبانو سره کوم تماس لري له هغه په استفادې دي وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته وهڅوي. ښاغلي اتمر ټینګار کړی چې وسلوالو طالبانو ته باید اجازه ورنکړل سي څوره دغه سي تماسونو د جنگ د شدت لپاره کار واخلي. محمد حنیف اتمر ویلي چې د روسیې د ملي امنیت سلاکار یې د پیشنهادونو ملاتړ کړی چې د دې په خبره کابل د مسکو د دې دریض ملاتړ کوي.
روسیې ته د سفر پر مهال روسی چارواکو سره په خبرو کې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د لیدنو کتنو او خبرو په اړه راپور مو اوریده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو پیغام کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې د امریکایي ځواکونو د بریاو یادونه وکړه. ښاغلی ترامپ د شکرانې یا تانکس ګیوینګ په مناسبت په خپله وینا کې په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکایي سرتیرو د جګړې ستاینه وکړه. ښاغلی ترامپ د فلوریدا له پالم بیچ څخه په یوه ژوندي ویډیوي کانفرنس کې هغه پوځیان چې په افغانستان او عراق کې خپل هیواد ته خدمت کوي وستایل او ویل چې دوی ډیر خاص دي. هغه په افغانستان کې ډیره سرتیری زړور خلک وبلل او ویل چې دوی په وروستیو څو میاشتو کې د جګړې بهیر بدل کړی دی. هغه ویل امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د دې لپاره جګړه نه کوي چې بریاوې ونه لري، بلکې د بریالیتوب لپاره جنګیږي او خپل مبارزې ته به دوام ورکړي. ښاغلی ترامپ زیاته کړه د حکومت امریکایي سرتیرو ته د پرمختګ دروازه پرانیسته. ولسمشر ترامپ د امریکا د هوایي ځواک د 2 فرقې وروستیو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویې ویل اوس مهال ټول په افغانستان کې د امریکا د پوځ د بریاو په اړه خبرې کوي.
Happy Thanksgiving to all of you, and I have to say just directly to the folks in
د شکرانی ورځ دی تاسو ټول ته مبارک وي. باید هغه سرتیرو ته چې په افغانستان کې دي مستقیما ووایم چې ټول تاسو د ورستیو څو میاشتو د پرمختګ په اړه چې ما ورته مخه پرانیسته خبرې کوي. موږ جګړه هڅې نه کوو، بلکې د بریا لپاره یې کوو.
ښاغلی ترامپ وویل چې د امریکا پوځ د داعش ډلې پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړي دي او زیاته یې کړه چې د دوی دا بریا د تیرو کلونو په پرتله ډېرې روښانې دي او په همدې دلیل د خپلو سرتیرو ته د جګړې په ډګر کې پراخ صلاحیتونه ورکړي. ترامپ پر پخواني ولسمشر باراک اوباما انتقاد وکړ او ویل چې هغه پوځیان نه پرېښودل چې چارې له خپلې خوښې سره سم سنبال کړي. ترامپ چې له خپلې میرمنې میلانیا سره په ګډه د فلوریدا په یوه پوځي قرارګاه کې د تانکس ګیوینګ یا د شکرانې د ورځې د منځنۍ په غونډه کې ګډون کړی و، د متحدو ایالاتو د کورنیو ستونزو، اقتصادي پرمختګ او د هوایي ځواک د پیاوړي کولو د پلانونو په اړه هم خبرې وکړې.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
مننه چې د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د سولې او رسنیو انسټیټیوټ د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټولنیزو رسنیو د ښځو پر وړاندې د ښځو لخوا د تشدد د مخنیوي تر عنوان لاندې یو کمپاین پیل کړی. د دې کمپاین برخوالې میرمنې وایي غواړي په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو پر وړاندې د ښځو د تشدد مخنیوی وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو شمیر افغان میرمنو په ټولنیزو پاڼو په ځنګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي هڅه کوي. د افغانستان د سولې او رسنیو انسټیټیوټ د خزو د کمیټې یوې غړي تهمینی آریان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل کومې خبرې اترې چې دوی له اړوندو دولتي ادارو سره درلودي څرګندوي چې په ځینو قضیو کې د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی د خزو لخوا ترسره کیږي. میرمن آریان وایي دوی هڅه کوي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی کچه د ټولنیزو پاڼو او له چارواکو سره د مخامخ خبرو له لارې کم کړي.
د خشونتای فامیلی برمیګرده به خود یک
زن خزو پر وړاندې تاوتریخوالی او په تیره بیا په کورنۍ تاوتریخوالی قضیو کې تر ډیره د خزو لخوا پر خزو تاوتریخوالی کېږي. موږ غواړو تاوتریخوالی وپیژنو او عواملو ته رسیدګي وکړو. موږ هلې ځلې پیل کړې چې له خلکو سره په ګډه په دې برخه کې مبارزه وکړو څو د تاوتریخوالی کچه راټیټه شي. د میرمن آریان په وینا تر اوسه پورې په ټولنیزو شبکو کې ډیرو کسانو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي له یاد کمپاین سره یو ځای شوي دي او ترې ملاتړ کړی. زور زیاتی په زوره ودول، په ټولنیزو چارو کې برخه نه ورکول، جنسي او رواني ځورونې په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو ډارونکې پیښې بلل کېږي. سره له دې چې افغان حکومت او مدني ټولنې د ډیرو کلونو راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، خو چارواکي وایي چې په افغانستان کې اوس هم د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړې شمېرې موجودې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پیوستون ګوند د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې په تړاو په کابل کې یو اعتراضي ناسته وکړه. د دغه ګوند ویاندې سیلې غفار دغه اعتراضي ناستې ته په وینا کې داسې وویل: د افغان میرمنو پر وړاندې بې شمېره جنایات ترسره شوي دي. دوی بندیانې شوي، شکنجه شوي، پرې جنسي تیری شوی او سل نور جرمونه او خیانت د هغوی په وړاندې ترسره شوي دي. د ګوند غړي له حکومت څخه غواړي چې د دغه تاوتریخوالي عاملین مجازات کړي. د دوی په باور تر هغه چې د مافیات فرهنګ په افغانستان کې له منځه ولاړ نه شي، په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه کمیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی غاک.
زه آغا جان د زابل ولایت د شارصفا د ولسوالۍ څخه ستاسی سره په تماس کې یم. ورونو زموږ د شارصفا په ولسوالۍ کې هیڅ کار حکومت نه دی کړی. یعنې نه پلونه جوړ کړي دي، نه کاریزونه جوړ کړي دي، نه د پلچکو د پلو د دې کار کړی دی. پلو په کلو کې موږ د کلو د کاریزو ستاره نه لیکلی موږ کاریزو نه ډیر دکتی وشتي وبنه لري موږ څه لیکلی په کار نه لیکلی
خبرکوم او زه دا غوښتنه کوم د افغانستان د وسیمې مشران چې دا غدا افغانستان موضوع چې د درې څلور کاله بعد امریکایان ووځي چې د افغانستان حکومت تغییر پیدا کړي د افغانستان زموږ سره خطرې د څلور کاله بیا هم د افغانستان ته د خښته چې په ادرسې د افغانستان هر څه چور کړي بیا هم په چور خطرې دی او خطرې وي د سرحدات په سوار وي سرحدات قوي دي د افغانستان لپاره توپ تیاره په کار ده د پاکستان ښکاره او پټ همیشه د سوینې چې سر کسه افغانان ورته وځي هیڅ مخنیوي نه کوي افغانان ځکه وړي افغانان او بغوړي افغانستان خلک برق وړي هیڅ لږ ډېر قدر دي یو مخ پاکستان هم لیفو شروع کړی دي په هر طریقه باندې وځي او زموږ د افغانستان مشران هیڅ پلان نه جوړي د پاکستان وزیران ته ګور هر وخت رواني کله ایران ته یو پلان افغانستان ته جوړي کله روس رواني
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
له ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري قدر من اوریدونکو په سوشي بو کې به په یو راپور کې ووري چې ساينس پوهانو د هنري جالی او اصلي اثر د مخنیوي د جال د مخنیوي لپاره یعنی د جالی هنري اثر د مخنیوي لپاره او د اصلي اثر د پیژندنې لپاره یو وسیله جوړه کړې ده پتوشي بو کې درته وایو خو له غمخ کې د هلمند په مرکز لشکرګه کې نن د کرکټ د یو لوبغالي د رغونی کار پیل شو د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د لوبغالي جوړیدل به د کورنی کرکټ په وده کې مهم رول ولوبوي په دې اړه مې د کرکټ بورډ له سلاکار عزیز الله فضلی سره چې د لوبغالي د پرانیستو په مراسمو کې د ګډون لپاره لشکرګه ښار ته تللی وو نن مرکه وکړه ښاغلی فضلی د مرکه په پیل کې د لوبغالي د جوړیدو د پروژې په اړه جزئیات راته څرګند کړل
نن د هلمندیان د فارې په مجموع کې د ځای د مغرب د خلکو د فارې او شذې ریدي چې دغه د کرکټ میدان چې په ځک ساحه شل جدي و د قانوني ملک امریکایي ډالرو په لګښت و چې د وزارت مواد مخدر د خاص ورکول کیږي نن رسمي افتتاح شو او د یو کال په دوران کې به د لوبو ته آماده کیږي رسمن به لوبي په کیږي ان شاء الله
هغه ځای چې د میدان په کې جوړیږي د لنجمن هم ځکوه هغه لنجا واره شوه
بالکل په دې کې چې ستونزې بیا ستونزې پای ته رسیدلې دي هلمند لشکرګه شاته نږدې د ساپیانو په سیمه کې زه اوسم دغه میدان د ساحې څخه تاثیر راکېږم زموږ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم راغلي دي لکه ګلبدین نایب او داسې افغانستان کې به نور لوبغاړي نو ان شاء الله ولایز دا هغه میدان دی چې د لوبو د لا پرمختګ لپاره به زمينه مساعده کړي د خلکو لپاره او بیا خصوصا د کرکټ زمينوال لپاره اوس هغه کومې لنجې یا مشکلات چې هغه پای ته رسیدلي
دا به فکر کوي چې د کورنی کرکټ په پراختیا کې څومره ونده ولري د دې سټډیوم جوړیدل
په حقیقت کې واکن هم د کورنی کرکټ په لزلو د فاره یا د کرکټ پر مختګ د فاره دغه سي میدانونو ته ضرورت دی چې موږ هغه پټ استعدادونه را پیدا کو واکن هم د کورنی کرکټ د فاره یو رغند رول لوبوي او زه خوشاله په دې يم چې په داسې سیمه کې چې دلته د کرکټ استعداد زخت زیات دی اما دا چې یو میدان تاسو ضرورتو په دې سره ان شاء الله ولادت د کورونی کرکټ لپاره نور هم فرصت ترابس
د کرکټ لوبغاړي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او همدارس د نولس کلنو د ټیم اکثر لوبغاړي د ختیځو ولایتونو نه دي یا له خوست او پکتیا او یا هم د ننګرهار له خوانه له مشرقي زون نه دي جنوبي ولایتونو یعنی د هلمند او د کندهار او د فراه د لوبغاړو وندا د هیواد په کرکټ کې تر اوسه پورې ډیره کمزورې و علت څه ده
نو واکن هم څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په هلمند او کندهار هم د زابل کې استعدادونه زیات و هم سولتونه کم و نو د کار میدان ته جوړېدو سره به ان شاء الله ولادي موږ هغه نو نسکلن ځوانان علي په لوبډل دفاره بل اخر ملي لوبډل دفاره چې څومره سولتونه زیاتېږي د دوی استعدادونه به معلومې جوړې و د خپل استعداد پر وړاندې ځان تلار خلاصي چې د افغانستان نو نسکلون ملي لوبډل تلار پیدا کړم داسې ملي لوبډل ته تاسو ته معلومه ده چې په کندهار کې هم یو د کرکټ ډېر خپل میدان ته اينو مينه کې جوړ شوی دی او دا د خسره په کوونډي ولایت هلمند کې هم نن افتتاح وشو نو ان شاء الله ولزیز دغه میدان ته جوړېدو سره باغ استعدادونه چې د دې نه مخکې به دوی یا کابل ته راکړي یا بنګرا ته راکړي د لوبو تمرینات لپاره نو اوس په خپل ولایت کې
د دې لپاره دغه زمينه مسايله سي او د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې موږ کوشش کوو چې خپل کورنۍ کرکټ اکثره سیالي چې مربوط په دغه ځین کېږي هغه په هلمند او کندهار کې ترسره کوو.
او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم څه پلان شته د سټډیومونو د جوړولو؟
بالکل، د خصوصا په دې 15 زونونو کې یو ګراوند وي او یو سټډیوم وي. نو کوشش باندې وي چې په دې 15 زونونو کې موږ یو سټډیوم ولرو چې مکمل هلته سپورت کمپلیکس وي. یعنی هغه څنګه چې د کرکټ د بینني شورا اړتیا ده چې په هر څه باندې سنبال یو کړم د کرکټ ولرو، او همداسې هغه ولایاتو کې چې کرکټ زیات دی که چېرته یو میدان بسنه نه کوي نو موږ به کوشش ورسره کوو چې یو میدان پر ځای دوه میدان ورته جوړ کړو او سره یو هغه معیاري اکاډمي هم جوړ کړو انشاءالله.
د افغانستان د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی الله ازادي راډیو سره په خبرو کې
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د چک جمهوریت یوې محکمې نن پریکړه وکړه چې یو مشکوک روسای هکر دی د امریکا متحدو ایالاتو ته وسپارل شي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو له کبله زیات شوی دی. دا روسای هکر د مسکو لخوا هم په انټرنیټي غلاو تورن دی. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات اوروي.
د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ سترې محکمې د جمعې په ورځ امریکا ته د یوګینی نیکولین د ورسپارلو لپاره د ابتدایي محکمې د حکم ملاتړ وکړ. امریکا نیکولین تورن کړی چې کمپیوټرونه یې هک کړي او د لینکډ ان او ډراپ باکس په ګډون یې د انټرنیټ له لویو کمپنیو معلومات غلا کړي دي. ماسکا وخت نا وخت د امریکا هغه هڅې غندلې چې له درېو هیوادونو څخه روسیت به ترلاسه کوي. روسیه هم هڅه کوي د جلا انټرنیټي غلاو په تور نیکولین ور وسپارل سي. واشنگټن ته د دغه روسي وګړي د ورسپارلو وروستۍ پریکړه به د چک جمهوریت د عدلي وزیر کوي. دای کوم هیواد ته د دغه سي تورن د ورسپارلو حکم تایید یا هم رد کولای سي. نیکولین په لومړیو کې هم د امریکا متحده ایالاتونو او هم روسیې ته د نو ورسپارل کېدو لپاره د استیناف غوښتنه کړې وه، خو وروسته یې روسیې ته د نه سپارل کېدو غوښتنه بیرته واخیسته. د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د امریکا د حکومت په غوښتنه د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د حکم له مخې د چک د چارواکو لخوا نیول سوی و. امریکا ته د دغه روسي وګړي د ورسپارلو په باب په داسې حال کې حکم صادریږي چې د امریکا لخوا د هغو تورونو په اړه څېړنې روانې دي چې پکې ویل سوي روسیې د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. روسیې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا استخباراتو دا نتیجه اخیسته چې روسیې د کمپیوټرونو د هک کولو، د ایمیلونو د لیک کولو او پروپاګاند په مرسته هڅه کړې چې د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د امریکا د جمهوري ریاست پر انتخاباتو نفوذ ولري. هغه انتخابات د جمهور رئیس په توګه د ډونالډ ټرمپ د بریالي کېدو سبب سول.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. آیا د هنري آثارو د جال مخنیوی ممکن کار دی؟ ساینس پوهانو اوس د دې کار لپاره یوه حل لاره موندلې ده، داسې چې د اصلي او جعلي هنري آثارو د پیژندنې لپاره له مصنوعي ذهن څخه کار اخلي. مسله لږ پیچلې ده، خو عصمت څاروان به یې جزئیات روښانه کړي.
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یوه چیلنج بدل شوي دي. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینسپوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی دغه راز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډېر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاونډ پلورل شوی و جعلي دی.
قدر منوریدونکو له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته رسیدو. یو بل نیم ساعت خبري مجله د نن ورځې د خبرونو تر پای پاتې ده چې